امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نوشاب آشنایم نن د چهارشنبې ورځ د دسمبر ومنیټه ده امریکا غږ آشنا راډیو خپل مخمنۍ خپرونې پیلې په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري
د بلجیم پلازمېنه بروکسل نن چهارشنبې د افغانستان لپاره د مهمې غونډې کوربه ده پاکستان کې یو الوتکه چې څلوېښت کسان پکې سوار وو غورځېدلې ده او د امریکا جمهور رئیس براک اوباما او منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دواړو د ترکاري ضد مبارزې باندې ټینګار کړی دی
قدرمنو اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته د نورو رپورټونو سربیره دا هم اوري د بلجیم پلازمېنه بروکسل نن د چهارشنبې ورځ د افغانستان لپاره د مهمې غونډې کوربه دی پاک لی د ازادي راډیو د همکار نه په ژوندۍ بڼه رپورټ اورو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د لوی جرګې په خیمه کې د ځوانانو یوې سترې غونډې ته په وینا کې وویل چې افغانستان له چا صدقه نه غواړي بلکې دا هیواد په با عزته توګه د دولتونو ترمنځ اړیکې ټینګېدل غواړي او د امریکا جمهور رئیس براک اوباما او منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دواړو جلا جلا څرګنده کړې چې ترهګرۍ سره باید ټینګه مبارزه وشي دا او نور رپورټونه وروسته اورئ اوس ترته متی الله عابد د دې سات پوره خبرونه وایي
د بلجیم پلازمېنه بروکسل نن چهارشنبه د افغانستان لپاره د مهمې غونډې کوربه په دې غونډه کې چې د ناټو په مرکز کې ترسره کیږي د ناټو د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د هغه هیوادونو استازي ګډون کوي چې د غوښ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې فوسیان لري د ناټو په پرونی غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل دوی به د غوښ ملاتړ ماموریت د پرمختګ په لار چارو خبرې وکړي او د دې په اړتیا به هم وغږیږي چې په اوږد مهال کې په افغان امنیتي ځواکونو پانګونه په یو داسې چاپیریال کې زیاته کړي چې لا هم کړکیچن او بې ثباته دي د ناټو د نن ورځې په غونډه کې د افغانستان تر څنګ د ختیځ اوکراین د وضعیت او د عراق په اړه بحث هم کیږي په دې اړه به وروسته د ازادې راډیو د خبریال احمد شیبر نه تازه جزئیات واخلو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د لوی جرګې په خیمه کې د ځوانانو یوې سترې غونډې ته په وینا کې وویل چې افغانستان له چا صدقه نه غواړي بلکې دا هیواد په بایزته توګه د دولتونو ترمنځ اړیکې ټینګېدل غواړي ولسمشر غنی نن د لوی جرګې په خیمه کې د نږدې 3000 ځوانانو یوې غونډې ته چې د افغانستان د ولسمشر د چارو د ادارې له لوی رسمیت لخوا د تشویق په نوم یو پروګرام په لړ کې جوړ شوی و خبرې کولې هغه داسې وویل
افغانستان له هیڅ چا نه صدقه نه غواړي افغانستان با عزت دولت په دولت روابط غواړي او ځکه یې غواړو چې تاسو حق ده وورونو یو شي خو باندې پیګی د پیسو چل ماته راضی که نه راضی ځان ته هیڅ نه غواړم دا کورتۍ مې کافی ده تاسو ته د وطن ته هر شی غواړم
ولسمشر غنی وویل چې یو کال په آرام پرېښودلی شي نو 500 میلیونه ډالر په خپله پیدا کولی شي د افغانانو د وضعیت په اړه د اسیا فاونډیشن تحقیقاتي مرکز کلنی سروې ښیي چې د افغانستان ډېر خلک راتلونکي ته خوشبینه نه دي دا سروې چې د افغانستان په څلور دشلتونو کې د 2,650 افغانانو سره د مرکو له لارې ترسره شوې ښیي چې نام نه یو اداري فساد او ډېرېدونکي بیکاری اکثر افغانان مایوسه کړي دي په دې سروې کې چې 2014 کال په ستمبر میاشت کې ترسره شوې 53% نارینه او 50% ښځې شامل دي سروې کې 9.3% کسان وویل چې افغانستان په سم لور روان دی او راتلونکي ته خوشبینه خوده لیده د سروې له مخې دا شمیره له کال څلور د 5000 کال راهیسې راتلونکي ته د افغانانو د خوشبینۍ تر ټولو ټیټه کچه ښیي او د پاکستان د هوا نوردی اداره وایي چې د دوی یو مسافرونکو الوتکه پرواز نه لږ وروسته غورځېدلې ده په الوتکه کې څلوېښت تنه سپاره وو د هوا نوردی د یوې ادارې ویلي دي چې په الوتکه کې څلوېښت تنه سپاره وو او دوی اوس ډېرې هلې ځلې پیل کړې دي چې الوتکه درک معلوم کړي الوتکه له چترال نه اسلام آباد ته په لاره وه ویل کېږي چې د پاکستان مشهور پخوانی سندرغاړی جنید جمشید هم په الوتکه کې د کورنۍ سره سپورو. دری افغان پناه غوښتونکي د سه کال په پیل کې د اتریش په پلازمینه ویانا کې د یوې ترکۍ مؤسسې باندې د جنسي تیری په تور نیول شوي وو. د سه شنبه په ورځ په محکمه کې حاضر شول. حکومتي څارنوال ادعا کړې چې درې تنه افغانان چې عمرونه یې د 1800 په منځ کې دي، د اپریل په 28 نیټه د اورګاډي په تمځای کې د 400 د سکلو وروسته پریکړې کړې وه چې یوه ښځې باندې جنسي تیری وکړي. او د امریکا جمهور رئیس براک اوباما او منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دواړو په جلا جلا څرګندونو کې د ترګرۍ سره د جګړې په اړه ټینګار کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د آشنا تلویزیون په رپورټ کې.
The situation in Afghanistan is still tough.
په افغانستان کې وضعیت لا هم خنډ دی. په تیرو ډیر شو کلونو کې جګړه په افغانستان کې د ژوند یو برخه ګرځېدلې او امریکا نشي کولای چې طالبان او یا هم په غیوات کې کړکیچ ختم کړي. خو هغه څه چې مونږ کولای شو هغه د القاعده شبکې د خوندي ځایونو ختمول دي او مونږ د افغانانو ملاتړ کولای شو چې غواړي خراتلونکي ولري. د همدې لپاره مونږ نه یوازې د هغوی د پاو سره کومک کوو، بلکې مونږ په کابل کې د ملي وحدت د حکومت ملاتړ هم کوو.
د هوایي قوا په مکتل نظامی اډه کې جمهور رئیس ویل چې حکومت یې د تروریزم په جګړه کې کامیاب وو. هغه د دغه کامیابی یو علت هغه ستراتیژي وبلله چې په اساس یې امریکا په منځنی ختیځ او آسیا کې د خپلو متحدینو سره په ګډه د تروریزم خلاف مبارزه کوي.
د دې پر ځای چې ټول مسؤلیت په سیمه کې پر امریکایي ځواکونو واچول شي، یا د دې پر ځای چې هر ځای چې ترهګر سر پورته کړي هلته یرغل وشي، موږ د ګډ کار لپاره متحدین سره راغونډ کړل.
اوباما زیاته کړه چې القاعده د خپل مشر اسامه بن لادن تر وژنې وروسته ډیره کمزوري شوې ده.
تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د سوریې د بشري حقوقو ادارې ویل دي چې د سوریې حکومتي ځواکونو چې د روسیې ملاتړ سره د حلب زوړ ښار نیولی دی. د بشري حقوقو د څارنې دغه ډله چې مرکز په لندن کې دی ویل دي چې نن سهار د سوریې حکومتي ځواکونو د باب الحدید او اغیر سیمې ونیولې. او په اندونیزیا کې یوې قوي زلزلې لږ تر لږه 9 تنه وژلې دي او په سلګونو نورې ټپیان کړي دي. زلزله نن چهارشنبه د اندونیزیا د اچي په سیمه کې وشوه. د زلزلې ټکانونو د جماعتونو په ګډون لسګونه ودانۍ، دوکانونه او کورونه هم نړولې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. اوس هم د په بلجیم کې د افغانستان لپاره د یو مهمې غونډې په اړه هم راپور لرو. د بلجیم پلازمینه بروکسل نن چهارشنبه د افغانستان لپاره د مهمې غونډې کوربه ده. په دې غونډه کې چې د ناټو په مرکز کې ترسره کیږي، د ناټو د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د هغو هیوادونو استازي ګډون کوي چې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري. د ناټو په پرونی غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل دوی به د غوث ملاتړ ماموریت د پرمختګ په لارو چارو خبرې وکړي او د دې پر اړتیا به وغږیږي چې په اوږد مهال کې پر افغان امنیتي ځواکونو پانګونه په یو داسې چاپیریال کې زیاته کړي چې لا هم کړکیچن او بې ثباته ده. د ناټو د نن ورځې په غونډه کې د افغانستان تر څنګ د ختیز اوکراین د وضعیت او د عراق په اړه هم بحث کیږي. خو موږ به د افغانستان په باب د ناټو د غونډې ګډونوالو نظر او نور جزئیات د ازادي راډیو له همکار احمد شیبر نه واخلو چې د بروکسل نه د واشنگټن له سټډیو سره په اړیکه کې دی. شیبر صاحب، ستړی مشه، مهرباني وکړئ د غونډې جزئیات څه وو؟ د افغانستان په اړه مهمه خبرې څه ذکر شوې؟
نو شوبجان مننه. په بروکسل کې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، دغه غونډه تر سره شو. البته په دې کې د ناټو مهم مشر ستولتنبرګ، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او په افغانستان کې د ناټو د ملکی استازي په ګډون نورو برخوالو چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه برخه واخیسته. او د غونډې له پای ته رسیدو سره سمدستي د ناټو مهم مشر ستولتنبرګ خبري غونډې ته وویل چې نن مو د افغانستان امنیتي وضعیت وڅېړه، پر دوه اړخیزو ژمنو مو ټینګار وکړ. کتهم ستولتنبرګ د افغانستان امنیتي وضعیت کړکیچن وباله، خو په ورته وخت کې د افغان ځواکونو ستاینه وکړه او وی ویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د خلکو دفاع په کلک هود او مړانه کوي او د هیواد په بیلابیلو برخو کې له دشمن سره مقابله کوي. خو د دې ترڅنګ، د دې ژمنو ترڅنګ، ناټو د افغانستان حکومت درې غشتنی وکړي.
بله،
له اداري فساد سره مبارزه، د بشري حقوقو په برخه کې د هڅو زیاتېدل او د سولې خبرو کې هلې ځلې. بله،
بله، قرار چې نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیرم په غونډه کې خبرې کوي. اول خدا چې خبرې تر اوسه شوې دي، د خبرو جزئیات د دوی غوښتنې د افغان حکومت غوښتنې د ناتو نه څه وي؟ خبرې شوې دي کنه؟
بله، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دې غونډه کې برخه لرله، او تر غونډې وروسته د صلاح الدین ربانی وی خبری غونډې ته تقریبا لس دقیقې مخکې چې دا وزلتا سره خبرې کوم خبري وکړې، د وویل چې په بیلابیلو برخو کې مو ناتو ته معلومات ورکړل، د شی حکومت ولې په برخه کې، له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې، د شزو د بشري حقوقو د رعایت په برخه کې، او د افغانستان د امنیت په برخه کې. البته صلاح الدین ربانی وویل چې دغه معلومات مو د وارسا غونډې وروسته د ناتو له غړیو سره شریک کړی دی. د پولند په مرکز وارسا کې د جولای 8 او 9 د ناتو د مشرانو غونډه وه، او صلاح الدین ربانی وویل چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو دغه راپور وستای، او په ورته خبره د صلاح الدین ربانی په تایید د ناتو عمومي مشر هم وویل چې د افغانستان د حکومت له لوري کوم راپور ته وړاندې شوی دی هغه دوی ستایي.
بله، تفسیر داسې کېږي چې د ناتو د ژمنو تجدید به وضعیت ته تغییر ورکړي او کنه؟ څه نوې ژمنې وشوې چې د خلکو دغه تفسیر ته یو څه ځواب ورکړي؟
په حقیقت کې په دې غونډه کې دوی نوې د مرستو نوې ژمنه نه کوله، اما په ورته وخت کې یو مهمه موضوع دا و چې دوی دا خبره چیرله ک چیرته د افغانستان حکومت هغه سره راپور نه وړاندې کړی لکه څنګه چې د ناتو غړو هیوادو هغه غوښتنه کوله، نو ممکن دوی دوباره په دوه خپلو شمنو باندې چې د ورسا په غونډه کې کړی وي بیرته نظر څرګند کړی وي، او ویلي چې دا مرستې په کار دي تر کومه بریده پورې، او تر کومه بریده پورې نه دي په کار. خو دا ځل لکه څنګه چې د ناتو مشرانو وویل، د افغانستان د حکومت هلې ځلې دوی ته د پام وړ وی، او دوی وویل چې دوی ته د قناعت وړ دی او افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. خو البته بیا هم ځینې غوښتنې له افغانستانه درلوده په امنیتي برخه کې، سره لدی چې افغان پوځیان د ناتو عمومي مچ وسته، خو د پولیسو برخه کې د اصلاحات غوښتنه وکړه.
بله، ډیره مننه شیبر صاحب. کور ودان.
مننه تاسو نه.
کور ودان. قدر من اوریدونکو، بیا هم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ته ادامه ورکو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د لوی جرګې په خیمه کې د ځوانانو یوې سترې غونډې ته په وینا کې وویل چې افغانستان له چا صدقه نه غواړي، بلکې دا هیواد په باعزته توګه د دولتونو ترمنځ اړیکې ټینګېدل غواړي. نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې اورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د لوی جرګې په خیمه کې د ځوانانو یو سره غونې ته په وینا کې ویل چې افغانستان له چا صدقه نه غواړي، بلکې دا هیواد په بایزته توګه د دولتونو ترمنځ اړیکې ټینګېدل غواړي. جمهور رئیس غنی د لوی جرګې په خیمه کې د نږدې درې زرو ځوانانو یوې غونې ته چې د افغانستان د جمهوریت سره د چارو د ادارې د لوی ریاست د معاونیت لخوا د تشویق په نوم د یو پروګرام د پیل لپاره جوړه شوې وه، په ټینګار ویل چې افغانستان په بایزته توګه د دولتونو ترمنځ د اړیکو ټینګېدل غواړي.
افغانستان له هیچ چانه صدقه نه غواړي، افغانستان با عزت دولت په دولت روابط غواړي، او زکه غواړو چې تاسو حق ده وورونو یو شي خو باندې پیګي د پیسو چل ماته راضی کنه راضی ځان ته هیڅ نه غواړم، دا کورتۍ مې کافی ده، تاسو ته د وطن ته هر شی غواړم. نو یو کال دې پرېږدي که $500,000,000 هم خپله ظرف تر سره پیدا نه کړل لاس مې پرېږدي، 5 کال هم پرېږدي که موږ ورته مرسته ونه کړله بیا مې لاس پرې کوي. اما اصلي خبره د مرستې نه ده، اصلي خبره د ګټو ده. افغانستان د هیچ چا په ضرر کې نه ده.
کسم جمهوریت غنی په سرګنده د کوم هیواد نوم وانه خیس، خو دا هغه د سرګندونی تر ډیره د هند امرتسر په خار کې د آسیا د زړه هیوادو په کانفرنس کې د خپل وینا څخه دفاع وا چې په ترڅ کې هغه د پاکستان خو افغانستان سره د اعلان شوی $500,000,000 مرسته سرپختنی راوستي وا، او ویلي وو چې پاکستان دی په دغه پیسو په خپل هیواد کې د سخت دریځې مخه ونیسي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنۍ او امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز د آسیا د زړه هیوادو کانفرنس کې د ګډون لپاره امرتسر ته تللی وو. د آسیا د زړه هیوادو په کانفرنس کې د جمهوریت غنی سرګندونې خوښینونکي خود درک ور بللی وی. جمهوریت غنی د ځوانانو دغه غونډې ته ویل چې په افغانستان کې روانه جګړه یو نړیواله جګړه ده چې دغه هیواد خلک دغه جګړې په لومړی لیکه کې ولاړ.
هیڅ په نظر باور مکوي چې موږ یو داخلي جګړې کې یو. دا یو بین المللي جګړه ده او موږ اول صف کې یو. دا د حق او باطل جګړه ده او موږ د حق په صف کې یو.
جمهوریت غنی ځوانان ته ویل چې یو ځل بیا په افغانستان باندې د افغانانو نړۍ باور پیدا شوی او چین خداګنی چې پرته له افغانستان څخه د ورېښمو لار اصلا امکان نه لري. جمهوریت غنی د ځوانانو دغې غونډې ته ویل چې هڅې روانې چې په حکومتي ادارو کې د ځوانانو ونډه زیاته کړي. هغه ویل چې په تېرو دوه کلونو کې په اوسط ډول تر شپږ کلونو اداره ځوانه شوې ده. د تشویق د پروګرام هدف د لوړو زده کړو لرونکو ځوانانو هڅول دي تر څو هغوی سره د کارموندلو په برخه کې مرسته وشي. د دغه پروګرام یو منتظم احمد داود نورزي غونډې ته وویل چې دا پروګرام به په 2000 سوی کال کې پیل شي او ورسره به تر لس زرو پورې ځوانانو ته په حکومتي ادارو کې د کار موندلو امکانات برابر شي.
موږ به تر یو لک سیویان ډېر واخلو ساسته نه ټول کړو او د خیر د لس زرو تکړه ځوانانو سره به همکاري وکړو چې په خپل دولت کې کوشش وکړي چې زموږ سره خپل دولت جوړ کړي. تاسو ځوانان همیشه ګیله کوئ چې د حکومت تاسو بې فاسیتات وظیفه چې تاسو نه درکوي. دا دی حکومت تاسو دروازه خلاصه کړه. وسو ستاسو ځوانانو مسؤلیت دی چې د دې موکې څخه ښه استفاده واخلي. زموږ شریعت سم کې از موږ ویب سایت کې خپل ځان صف کې فورمې راکې کې راځي دولت.
په افغانستان کې بیکاری ځوانانو پر مخ تر ټولو لوی ننګونه ده. د اسیا فاونډیشن یو نوی سروې لمخې چې نن په کابل کې خپره شوې 8500 ځوانانو ناسم اقتصاد او بیکاری د خپل سترو توګه په توګه یادې کړې دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا جمهور رئیس براک اوباما او منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ دواړو جلا جلا څرګنده کړې چې د ترهګرۍ سره باید ټینګه مبارزه وشي. په دې اړه راپور اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
The situation in Afghanistan is still tough.
په افغانستان کې وضعیت لا هم ښه نه ده. په تیرو ډیرو کلونو کې جګړه په افغانستان کې د ژوند یو برخه ګرځېدلې او امریکا نشي کولای چې طالبان او یا هم په غیوات کې کړکیچ ختم کړي. خو هغه څه چې مونږ کولای شو هغه د القاعده شبکې د خوندې ځایونو ختمول دي او مونږ د افغانانو ملاتړ کولای شو چې غواړي ښه راتلونکی ولري. د همدې لپاره مونږ نه یوازې د هغوی د پاو سره کومک کوو بلکې مونږ په کابل کې د ملي وحدت د حکومت ملاتړ هم کوو.
د هوایي قوا په مکتل نظامی اډه کې جمهور رئیس ویل چې حکومت یې د تروریزم په جګړه کې کامیاب و. هغه د دغه کامیابۍ یو علت هغه ستراتیژي وبلله چې په اساس یې امریکا په منځني ختیځ او آسیا کې د خپلو متحدینو سره په ګډه د تروریزم خلاف مبارزه کوي.
د دې پر ځای چې ټول مسؤلیت په سیمه کې پر امریکایي ځواکونو واچول شي یا د دې پر ځای چې هر ځای چې ترهګر سر پورته کړي هلته یرغل وشي موږ د ګډ کار لپاره متحدین سره راغونډ کړل.
اوباما زیاته کړه چې القاعده د خپل مشر اسامه بن لادن تر وژنې وروسته ډېره کمزوري شوې ده. هغه ویل د داعش نظامی قوت هم کمزوري شوی او دا ځکه چې امریکا د داعش د مالی منابعو مخه نیولې ده او د دغه ډلې قابلیت چې نوي کسانو ګماري ور ختم کړی دی.
موږ د داعش پر مالی سرچینو برید وکړ او د سلګونو میلیون ډالرو په ارزښت د تیلو ذخایر مو ورته لمنځه یوړل. په اصل کې موږ د داعش ملا ورماته وو. موږ د دوی خوندي ځایونه لمنځه وړو او موږ دا ټول کارونه د دو کلونو په جریان کې د لس میلیارد ډالرو په قیمت کړی. که مقایسه شي دغومره پیسې موږ د عراق د جګړې په اوج کې په یو میاشت کې مصرفولې.
اوباما دا ویل چې دا ټول د دینه په غیر چې مسلمانان شکنجه شي او یا هم د ترګری سره ارتباط ورکړل شي ترلاسه شوی دي. هغه ویل چې د تروریزم سره د اوږد مهال لپاره تر ټولو ښه ستراتیژي پراختیایي کارونه دي.
ندی لري موږ کولای شو په هغه ځای کې چې یو کړکیچ رامنځته کیږي مخنیوي وکړو او د جګړې وروسته سوله یقیني کړو. ندی لري موږ کولای شو چې خلک د ترهګرو په لومه کې ونل ویږي. دا ځکه چې ماشومان به خونځو ته ځي او د خپل ځان په اړه به فکر کوي او کورنۍ به توان ولري چې دوی ته ډوډۍ برابر کړي.
خو جمهور رئیس اوباما چې د جمهوری ریاست دوره ختمیږي په کانګرس انتقاد وکړ چې د هغه د کمپاین د وخت د ژمنو چې د ګوانتانامو زندان به بندي په مقابل کې خندونه ایجاد کړي دي. د جنوري په شلمه به د امریکا نوی جمهور رئیس ډونالد ترامپ په کار پیل وکړي. هغه یو ځل بیا پرون په خپل هغه خبره ټینګار وکړ چې د خپل حکومت په دوران کې به متحده ایالات د هر هغو بهرنیو رژیمونو د ړنګولو هڅې ختمې کړي چې په اړه یې هیڅ نه پوهیږي.
We will stop racing to topple foreign
موږ به د بهرنیو رژیمونو د ړنګولو هڅه بنده کړو. تاسو پوهیږئ هغه بهرني رژیمونه چې موږ یې په اړه هیڅ نه پوهیږو باید موږ پکې دخیل نه شو. پر ځای زموږ پاملرنه باید د تروریزم او داعش ماتې او ختمولو ته وي.
ګرانو هیوادوالو، د ګوزن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کموند ماشومان واکسین کوي. زه شریف احمدزی د ختیځ زون د کالینو اتحادیې رئیس.
د کورنیو چارو وزارت د هلمند د خیالي پولیسو څېړنه پیل کړې ده. کاته هم چارواکي د خیالي پولیسو د شمیر څرنګواله یو نظامی راز غني، خو د نوموړي وزارت مرستيال لوی پاسوال اکرام الدین یاوروي چې په دې اړه کره معلومات تر امنیت شورا پورې رسي. پاکلی عزیز الله پوپل رپورټ را لګلې.
امنیتی مقامات وایي چې د هلمند امنیتی وضعیت د سمون لپاره بنیادی هڅې را پیل کړي او اوس دا ولایت له لویو خطرونو څخه ژغورل شوی دی. په تیرو څلورو میاشتو کې په هلمند کې د لویو جګړو یو علت هم د امنیتی سرتیرو په منځ کې د خیالي پولیسو تشکیل او کمزوري مدیریت بلل کېدی. د کورنیو چارو وزارت اداري مرسیال پاسوال اکرام الدین یاور وایي چې په بنیادی ډول به د خیالي پولیسو د تشکیلاتو او د پولیسو نورو سنځي وڅېړي.
کماندانان د ولسوالان مامور سم د حوزګان ما ټول لیدل ده. رښتیا هم د اوازګان د خبرې د پروپاګاندونه چې مرکز کې موجود وو تاسو زه مکمل اطمینان در کوم د خبره یا پروپاګاندا.
د هلمند امنیه کماندان مر پاسوال اقانور کینتوز وایي چې په دې ولایت کې اوس امنیتی حالات د پام وړ سمون پیدا کړي او هغه تشویشونه لمنځه تللی چې د دې ولایت د سقوط په اړه موجود وو. د ایزاتې چې د ټولو امنیتی ځواکونو په دوامدار جګړې سره وټوانې د چې د لشکرګاه شار او د کندهار هرات د لوی لارې پر سر د ګریش کولسوالۍ څخه دفاع وکړي.
آی اس آی پاکستان، کوماندوی پاکستان او دشمنوی سول افغانستان میخواستن ولایت هلمند سقوط مواجه سازن. پولیس شما در قرا و قصبات به خاطر تامین امنیت و سول ثبات کار کرده.
خود سیمایزو پولیسو یو شمیر کماندانان وایي چې د دولت د وسلوارو مخالفینو تهدیدونه موجود دي او پر ضد د وسلو او تجهیزاتو غوښتنه کوي. د ګریش کولسوالۍ د سیمایزو پولیسو یو تن مسول داسې وایي:
دښمن قرار نه اسنه دی وسم مختلف پلانونه سنجي، یعنی د لوی قوی عملی پلان ورته لري. نو زه غواړم چې موږ د ګریش کولسوالۍ د مالی پولیسو ملي پولیس تشکیل کم نه بلکې اضافه سي او وسایل سي، تجهیزات، اشیاء، عبادت، ټول لوازم اقبالات پر خپل وخت باندې وسست.
امنیتي مقامات وایي چې دمګړې په هلمند کې د جګړو شدت کم شوی او اوس افغان ځواکونه د بیلابیلو سیمو په تصفیه بوختي. نن د ورځې له شروع څخه بیا تر غرمې پورې د لشکرګاه شهر د درېمې حوزې اړوند د عیناک او د بشران په سیمه کې د افغان هوایي ځواک الوتکو د وسوالو طالبانو پر ضد بیلابیل اهداف په نښه کړل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د کندز ولایت یو شمیر خلک اندېښنه لري چې له پاکستانه د رسنو شو کورنیو ماشومان له واکسین نشي د دوی اولادونو ته به د پولیو خطر متوجه شي. خو هغه کورنۍ چې له پاکستانه کندز ته رسنی شوي دي وایي چې ماشومان د لارې په اوږدو کې واکسین شوي دي. ګلرحیم نیازمان پاکله رپورټ راکوي.
د کندز د خار او شاو خواسیمو یو شمیر کورنۍ اندېښنه لري چې اولادونه یې په ګوزن یا پولیو اخته نشي. دوی وایي چې د اندېښنې علت یې د دوی ګاونډ ته له پاکستان څخه د راستنو شوو کورنیو مشت کېدل دي. دغه کورنۍ وایي افغانستان کې د پولیو اکثریت پیښې په هغو افغانو کورنیو کې لیدل شوي چې بیرته خپلو سیمو ته راستنه شوي دي. نو دوی ځکه اندېښمن دي چې ماشومانو ته یې د پولیو یا ګوزن وایرس ونه رسیږي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي شاهین وایي چې د دوی ګاونډیان هم له پاکستانه راستنه شوي دي. غوښتل یې ځان مطمئن کړي چې راستنو شوو کورنیو خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي دي او کنه.
زمونږ دلته یو نوی ګاونډي د پاکستان راغلی و، نو بیا مونږ ورغلو هغې سره مرسته م وکړله کالو راکته کولو کې. نو ما د هغې ګاونډي نه پوښتنه وکړله چې څنګه تاسو د ماشومانو ته د پولیو واکسین کړي دي او که نه، ځکه چې په دې لار کې تاسو راځي پاکستان نه زیاتره چې څوک راځي نو زیاتره دغه ناروغي چې د هغه ځن را انتقالېږي دلته. نو هغې مونږ ته وویل چې و دې ته مونږ واکسین کړي دي. پوښتنه ما په دې خاطر ته وکړله مرکز سن دی واکسین نکړي یا لار کې انسان دی هیر ویتی نو مازه ده دغه د نقصانات ورته وایم چې دا نقص لري دا چې زکه چې یو خپل امغه ماشوم ته نقص لري بل کم منطقي ده کم سیمه ده چې هغه ماشومان ته هم پولیو لګيږي نو په دې خاطر ما سره خپل ماشومان د خپل د منطقي ده سیمه خلکو د ماشومان ویره هم و نو دې ته ما دغه راهنمایي لګه لارښوونه وکړه چې ماشومان ته دی واکسین وکړه
د قندوز یو تن اوسیدونکو عاشق الله چې درې میاشتې وړاندې له پیښور څخه بیرته خپل سیمه ته راغلی او کورنۍ په خپل کلی کې مشچوي د وای چې دوی هم د پولیو په ضررونو پوهیږي او د لارې په اوږدو کې څو ځایه ماشومان د عامې روغتیا د سیارو ډلو لخوا واکسین شوي دي هغه وایي چې ماشومانو ته یې د پولیو ضد څاڅکي ورکړي
والا زمونږ ماشومان سر په کابل کې واکسین شو خلاص او د 15 کلو کم ماشوم هغه ته وستنه وکړه یو یو ورته ګولې ورکړه خلاص او سر په کابل پولیسو کې چې کوم ځای کې پیسې ورکولې بس عمل د واکسین شو نو موږ مخکې کوم ماشومان په خاورو بچ راځلو واکسین مکسین په خاورو کې موږ نه راکړې ماشومان ته د شکن په واده کې کنه موږ چې لا عمل په خاورو کې بچ راځلو موږ سر په کابل کې واکسین شو نور جمع سن نه راشه زمونږ کور کې خو تقریبا په لاندې ماشومان دي درې ونه واکسین کې 15 کلو عمر نه کم دي
په قندوز کې د کتلوي معافیت عامر غلام جیلانی عطایی وای چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په ټولو لویو لارو کې د پولیو واکسیناتوران ولاړ وي او په هر موټر کې چې ماشومان وي هغوی ته د پولیو ضد دوه څاڅکي واکسین ورکوي عطایی زیاتوي
دغه ویره مونږ ته شته چې هغه کشورونه چې اوس فعلا د پاکستان او نایجیریا دي او افغانستان دي چې دا مثبتې واقع لري او زمونږ تلاش هم دا ده چې مونږ هغه سرحدي سیمې چې د پاکستان سره لرو او دغه وزارت سیاحت هم خاص مونه استخدام کړی دي او مونږ هغه ماجرین چې راځي مونږ هغه ته خاص برنامه لرو او واکسین ورته په منظم شکل باندې تطبیقيږي مونږ د هر ممکنه لارې نه کوشش کړي او کوشش وکړو چې ماشوم ته واکسین ورسو چې دا د هغه حق دي او بل ژمنه مونږ دا کړی ده د بینلمي ټولنې سره چې مونږ به په روان کال کې د خیر سره پولیو مرز به د افغانستان ختمو او دا مبارزه جدي روانه ده
په تیر شپږو کلونو کې په شمال ختیځ ولایتونو کې د پولیو یا ګوزن پیخي نه درمنسته شوی یې کارکونکو وایي چې په شمال ختیځ زون کې کڅه هم بشپړ امنیت نه خو د واکسین رضاکار کارکونکو کلی په کلی د ماشومانو په واکسین کولو پسې ګرځېدلې دي ګلریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
د افغانستان د امریکایي وزارت وایي چې د کندز ولایت د مرکز په شمول دریو ولسوالیو او د بغلان په دوه ولسوالیو کې د پولیو یا ګوزنځت څلو ورځنی کمپاین پیل کړی دی دغه کمپاین به د سه شنبه د اسد د 12
او د مهمو خبرونو تفصیل یو ځل بیا د بلجیم پلازمینه بروکسل نن چهارشنبه د افغانستان لپاره د مهمې غونډې کوربه ده په دې غونډه کې چې د ناټو په مرکز کې ترسره کیږي د ناټو د 23 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د هغو هیوادونو استازي ګډون کوي چې د غوس ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې فوجیان دي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د لوی جرګې په خیمه کې د ځوانانو یوې سترې غونډې ته په وینا کې ویل چې افغانستان له چا صدقه نه غواړي بلکې د هیواد په بایزت توګه د دولتونو ترمنځ اړیکې ټینګېدل غواړي ولسمشر غنی نن د لوی جرګې په خیمه کې د نږدې 3000 ځوانانو یوې غونډې ته چې د افغانستان دولت مشرۍ د چارو ادارې د لوی ریاست معاونیت تشویق په نوم د یو پروګرام د پیل لپاره جوړ شوی و خبرې کولې د افغانانو د وضعیت په اړه د ایشیا فاونډیشن تحقیقاتي مرکز کلنې سروې ښیي چې د افغانستان ډېر خلک راتلونکي ته خوشبینه نه دي دا سروې چې د افغانستان په 4 دولتونو کې د 2,650 افغانان سره د مرکو د لاسته راوړلو شوي ښیي چې نامنیو اداري فساد او ډېرېدونکې بیکاری اکثر افغانان مایوسه کړي دي او د پاکستان د هوانوردۍ اداره وایي چې د دوی یو مسافر وړونکي الوتکه پرواز نه لږ وروسته ورکه شوې او بیا غورځېدلې او په الوتکه کې څلوېښت تنه سپارو
قدرمونه اوریدونکو نیم ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده په راتلونکو څو شېبو کې د دری خپرونه هم د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي اورېدل مه هېروئ ورپسې دا د خبرو اترو گفت شنود خپرونه واورید تر بیا الله مرشي
رادیو